لاس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکو. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران د جمهوري ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویشت عسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي او پاکستان او هندي پوځیانو پر یو بل د توپونو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په پرونی حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو کړې وه چې ټول وشل شوي دي. عمر ځواک زیاته کړه په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیسته دی. د طالبانو یو ویاند ادعا کړی چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وشل شوي. خو د هلمند والی ویاند دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. د کابل کندهار لویه لار د زابل د شاجوی ولسوالۍ په سیمه کې بنده ده. دا لار د ډېرې واورې د ورېدو له امله بنده شوې ده او تېره شپه یو شمېر مسافر په دې لاره کې د مرګ له خطر سره مخامخ شول. د زابل والي رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې له مسافرو سره مرسته شوې ده او تمه ده چې دا لار نن پرانستل شي. خو د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په زابل کې نن د نورو واورو د ورېدو امکانات شته. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبې په ورځ د 500 ورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د 6 ورونو درې سیالۍ له ایرلنډه د دې لړۍ په ترڅ کې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل
درې فارمټ لوبې د افغانستان کرکټ مین لوبډله د ایرلند کرکټ مین لوبډله سره ترسره کوي چې څلوریزې لوبې ترسره شوې. له دې وروسته به یو څه مشاورې پای ته ورسیږي. د 15 د مارچ د افغانستان او د ایرلند کرکټ مین لوبډله ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی. هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او دواړو لوریو یو بل ملامته کړی چې ډزې یې لومړی پیل کړې دي. د هند پولیسو یو افسر نن وویل د کرشناګټي په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې د ډزو پر مهال یو 24 کلنه میرمن د هغې یو 15 کلن زوی او 9 کلنه لور وژل شوې دي. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پورې کړ. بلور ته د عمر اعظم په نوم یو پاکستاني حکومتي چارواکي نن څرګنده کړه چې هندي عسکرو د کنټرول کرښې ته څیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې له امله یو هلک وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو جوابي ډزې کړې دي. بلور ته په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. ابینندن ورتمان تیره شپه 9 بجې په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته واوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل قمندان ابینندن مشته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصولو له مخې به هغه د روغتیایي معاینې لپاره ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قمندان ابینندن میګ یو جټ الوتکه د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیستی دی. ریاض دا اعلان پرون یوه ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د حمزه بن لادن په باره کې د اطلاعاتو د ورکولو په خاطر 1 میلیون ډالر جایزه کې شوه. ریاض په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې ولې له حمزه بن لادن څخه تابعیت ګرځولی، خو دا خبره یې کړې ده چې دا پریکړه یې د فبروري په 22مه کړې وه او اوس یې ټولو ته اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په بیان کې ویلي وو چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په توګه راڅرګندېږي. دیرش کلن حمزه بن لادن د 2016 کال د جولای په میاشت کې په یوه آډیویي پیغام کې ویلي وو چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه به د خپل پلار د وژلو غچ واخلي. او روسی خبر دا چې د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ شایي روانه میاشت په فلوریدا کې د چین له مشر شي جین پینګ سره د دواړو هیوادو د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاحکار لاری کودلو فاکس تلویزیون ته وویل چې ټرمپ او شي جین پینګ شایي د دې لیدنې کتنې پر مهال د سوداګرۍ په برخه کې یو نوی تړون وکړي. کودلو بیا وویل چې دغه نوی تجارتي تړون به د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو حقیقي انقلاب رامنځته کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې د ورځې تاوده موضوعات راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړی توپ ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې، چاودنو او حملو دوام د سولې د پروسې پر مخ څپېړې وګڼلې. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کېږي چې تېره ورځ په هلمند کې د طالبانو په یوې حمله کې 30 افغان پوځیان ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا هم ورته غوښتنه لري. په دې اړه نور توضیحات له کابل د اجمل تورمان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه په اوګه په داسې حال کې چې ټاکل شوی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تر دوه ورځني ځنډ وروسته نن بیا پیل شي، په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربان موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حملې ته په اشاره سره وویل یقینا دا د سولې د پروسې پر مخ څپېړې دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغ ویني له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له ښاغلي خلیلزاد دا غوښتنه لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نه کړي، له دوی سره خبرې ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د خبرو میز ته کښېني. د خبرې چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوي د دوه ورځو لپاره روانې وي چې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تېره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوند قولي اردو د طالبانو په یوې حمله کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا هم د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېره عاجله وشي. نو اوس هم دوی دواړو طرفو ته خواسته وو چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کړي، هغه حل کړي وو چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر آغا له حکومت امریکایي ځواکونو هم غواړي چې وایي بمبارۍ کوم چې په خبرې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي ودروي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
له اجمل تورمان څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان د سولې موضوع یې څېړلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې پاړه لیکنی او سل لیکنی چاپ کړی دی. ویساخ پلواکی ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي د طالب او امریکایي استاد ترمن ځنډیدلې خبرې نن بیا پیلېږي. په مطلب کې وړاندې راغلي په خطر کې د طالب او امریکایي استاد ترمن پیل شوې خبرې چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع راټولې وي، ظاهرا د یو لړ اختلافونو له امله دوی ورځې وځنډېدې. په مطلب کې د سیاسي چارو د افغان شنونکي وحید بوجده په حواله راغلي چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه راتلونکو پنځو کلونو پورې د خپلو ځواکونو پر استلو ټینګار کوي، خو طالبان هڅه کوي چې امریکایي لوری راضي کړي چې خپل ځواکونه په څو میاشتو کې له افغانستان نه وباسي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستاني پوځیان له امریکایانو امتیاز اخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو روان دی، طالبانو په هلمند کې په 215 میوان قولي اردو حمله وکړه. طالبانو ادعا کړې چې د دوی حمله په هلمند کې د امریکایانو په کمپ وه چې څو تنه امریکایي عسکر یې هم وژلي دي. خو د یاد قولي اردو مسؤلینو بیا مخالفینو ته دا وخت مرګ ژوبلې ترڅنګ ویلي چې په دغه حمله که د ګارنیزون د قمندان په ګډون یو شمیر افغان عسکر هم وژل شوی دي. سرمقاله لیکونکی د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکي چې پاکستانی پوځیانو طالبانو ته دستور ورکړی چې د قطر په غونډه کې د امتیاز اخیستنې په هدف باید خپلې عملې زیاتې کړي. په سرمقاله کې وړاندې د دغو کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې پاکستان له طالبانو نه د ابزارو په توګه کار اخلي او د دوی له جګړې څخه هغه هیواد پولي، پوځي او سیاسي امتیاز ترلاسه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د کابل پروسې د ناستې په اړه لیکلي. په مطلب کې راغلي دغه ناسته چې ډېر ژر به جوړه شي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه وایي له دیرشو زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. په مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان صبغت الله احمدي په حواله راغلي چې د دې غونډې بحثونه به ډېری د سولې په اړه وي. په مطلب کې دا هم راغلي چې که څه هم د دغې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلی چې په یاد غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
د افغانستان جمهوری ریاست ولسو کاندیدانو پرون د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. تفصیل د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره ولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دربیدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې تر راګیری مخکې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واورېدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به ډېر ژر هغه څوارلسنه چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي ځانګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي. ولسمشر به شایي په دوه یا درېو ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو دربیدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات پای تیرونی د چهارشنبه پورې شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللي وو، له دې امله رایګیری جمعې ته وځنډول شو. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د هغو کسانو نمونه اعلان کړ چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله من نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوی په دروښته منیټه